درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي د پینتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وای د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم بې واکمنه دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته
د اروزګان مامورین کارته نه حاضریږي او ادارې په ټپه ولاړې دي
اته ماش به موی نه به یي په سلو کې 40% خلک نور ناراضي خپلې وزي
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت دی چې تاسو دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي قاچاق نشي
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې احمد تکلی وړاندې کوي
سلام امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14مې نیټې راهیسې نږدې 1,12,000 کسان له کابله ایستلي ملګرو ملتونو له وچکالۍ ځپلو افغان بزګرانو سره د مرستو غوښتنه کړې او عراق نن په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه د بحث لپاره د یوې سرمشریزې کوربه دی بشپړ خبرونه برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت نن پای ته رسوي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارتر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي ښاغلی کارتر بی بی سي ته وویل له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي له دې سره د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14مې نیټې راهیسې نږدې 1,12,000 کسان له کابله ایستلي د امریکا پوځ تر اوسه 15,000 امریکایان د کابل له هوایي ډګر څخه ایستلي او وایي که اړتیا د اګوست تر 1,25 به دې پروسې ته دوام ورکړي د فرانسې په ګډون له شلو ډیرو هیوادونو ویلي چې دا عملیات د جمعې تر ورځې بشپړ کړي د سې شنبې په ورځ د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دی هلته له تلو ډډه وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بي په دروازه کې او همداراز په ختیځ او شمالي دروازو کې دي یا یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ دروازې ته رسولي باید سمدستي له سیمې ووځي سپینې مڼۍ په کابل کې د یو بل احتمالي برید خبر ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بې پیلوټه الوتکې برید شوی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې دا کس وژل شوی خو د مشکوک کس هویت یې نه دی څرګند کړی د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه په کابل کې د پنجشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی ولسمشر جو بایدن له چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې غچ به واخلي په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي ملګرو ملتونو د جګړه ځپلي افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې افغان بزګران هسې هم د کورونا د وبا له کبله له سخت حالت سره لاس ګرېوان دي خو په کابل کې د مخکیني دولت له سقوط وروسته پیچلی حالت او سختې وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14 میلیون افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري لازادې رادیو خبرونه اوري د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي ګاونډیان یې د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ګټلو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډېره د امریکا او ایران او له ایران سره د عربي هیوادونو د اختلافونو له کبله ترینګلی شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمي سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه تر څو چې د ټولې سیمې همکاري نه وي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په غونډه کې پر مکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عربي اماراتو سرمشریزې ته د حکومتونو مشران او ترکیې خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو دولس کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې ټپي شوی و نن د ټپونو له کبله سا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 28مه وویل دا ماشوم چې تېره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګېدلی و. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودېدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او نورو اقداماتو کار واخیست. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډېره د کووید 19 د څه باندې 340,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې څلورویشت قسمن واکسین شوی او په سلو کې یوازې 1.8 پوره واکسین شوی کسان شامل وو. د څېړنې یو لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکي ان پرسانس وایي دوی ته معلومه شوې ده چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او موضوعات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشه د کابل د هوایي ډګر د بهرنیو او هغوی او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 دېرشمه به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له شلو زیاتو هیوادونو تېره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 دېرشمه به د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کیربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابره هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تېره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی شي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تېره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورځ سره له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
کابل بې واکمنه دی. طالبانو دا ښار د اګست په 15مه ونیوه، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به پېښ شي؟ د ولسي جرګې له غړې کمال ناصر اصولي سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی یې همدا پوښتنه ورڅخه کړې.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ، دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای سو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دې باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره یې جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پات کیږي او دغه سې چیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنگونو کې یا په فساد یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په صف قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لک د اقتدار نه وروسته پات شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندگان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی و.
آزادی راډیو لوونه ترو
طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د ښځو له کار سره هیڅ مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې معاش باید پر وخت ورکړل شي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبر وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي او د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په څیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روخی او روختي کارکونکو مسعودی ازادي راډیو ته وویل موږ دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په څیر چلند ونه کړي او د ډاکټرانو او روختي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دندې ته ورستانه شم او د کور لګښت وګټم خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په څیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو خو زموږ تنخواګانې دې د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتیایي کارکونکو ترڅنګ د منځنیو او ثانوي ښوونځیو ښوونکي هم غواړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د یوې لیسې ښوونکي ماري وایي طالبان باید ټولو ښځینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي ځکه د نوي نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب
و مجاهد و رونو مو هیله ده چه مون خون که چه لوړ ټولګیو ته تدریس کوو اجازه راکړي چه خپلو دندو ته لاړی شو. مون مخکې هم اصول مراتول او اوس هم غواړو چه د اصول او حجاب په مراتول سره ښوونځیو ته ورشو ځکه ښوونځیو ته د ښوونکو نه تګ د هیواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول دي. د دغو اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خپرونو د دفتر غړي بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکوونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کېږي.
بلې و تېر ورځ د اسلامي عمارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خپره سوه چې په هغه کې هغو خویندو ته چې په صحي مراکزو کې کار کوي یا وظیفې لري هغوی دې خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر شي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي عمارت کوشش کوي چې د دوی سره همکاري وکړي او مجاهدین به له دوی سره هېڅ نه و غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي او ټول هغه مامورین هغه که معلمین دي که ښځې دي که نر دي د دولت په هر اداره کې چې کار کوي ان شاء الله چې یو نوی حکومت تشکیل شي یو نوی سیستم په وجود باندې راشي د دوی معاشات به بیرته تادیه کیږي. او
ښاغلی کریمي په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او ښوونکو د کار د دوام په اړه څه ونه ویل خو وی ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو روغتیایي کارکونکو ته ویلي دي چې دندو ته حاضر شي. په اروزګان کې مامورین وایي چې تنخوا غواړي. د ته ورته غوښتنه د طبي کارکونکو هم وه. طالبانو په ترینکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او اکثره مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاشونه ورکړي او کنه. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادي پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چې ورکول کیږي او که نه. جین محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاهکار په توګه دنده ترسره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جین محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جین محمد به د خپلې کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به یې روان ساتلی و. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دي ورکړي چې ور به کول سي او که نه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وې او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکونو صفایي و، اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. ولا وروره ماش خو داسې خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي اته ماش به موی نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاهکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او که نه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بلخوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې وردغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. 14 کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند سوی چې د بل حکومت دغه کېدی پر اخر و، داسې دوه امتحانه پاته و، د اسلامي امارت رالی په هغه شپو کې مکتب بس بند سو، اوس هم باندې دروازه شروع سوي نه دي. ستنه مو داره چې زموږ سرنوی سره لوبې ونه شي، دا زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وایي، کوشش پکې وکړو د مکتب مرایله کې دانش شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
څلور بجې او 4:20 شوې. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمېر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې باید مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمېر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګې ونی په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی، وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې، مستند اسنادونه هم ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمني باید د دې ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې څېړۍ به وال کېدلې د بوړ دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحیدالله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسه صافیږي، هم ورسه زمونږ غرونه دا ورسه هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیږد بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازې پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو، چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي، نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12:05 نیوي اورید. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت خبرونه چې پرون د 2:00 او 3:00 ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې وه خبرو، نو که چا ولایت په ولایت خبرونه پرون نه اورېدلې، دا خبرونه اروزګان ته ځانګړې ده. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې واورئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د دې سات لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت یې نن پای ته رسیږي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14مې نیټې راهیسې نږدې 1,200,000 کسان له کابله ایستلي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایي وګړو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کابله د هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټه الوتکې برید شوی. د امریکا پوځ وایي چې دا کس وژل شوی دی، خو د مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی. یو 12 کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګېدلی و نن د خپلو ټپونو له کبله سا ورکړه. او یو نوې څیړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله 2 ځلې لوړ دی.
د رواني خبرونې په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه پرون د مسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و، نو لطفا ټلیفون مو ورته کوي. دا خبرونه روزګان ته ځانګړې ده او هیله ده چې تر پای واوري.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او نن مو ولایت په ولایت خبرونه د اوروزګان په اړه ده. اوروزګان د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,640 کیلومتر مربع مساحت لري. ترینکوټ د اوروزګان ولایت مرکز دی. دا شهر مخکې تر دې چې له نورو ولایتي مرکزونو سره هم مهاله د طالبانو لاسته ورشي، له شاوخوا 1.5 یا 2 کلونو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره و. لاری بندی وی، خصوصا د ترینکوټ کندهار لار، خلک مجبور ول چې په اوجدو او عمو لارو سفر وکړي. اوروزګان په وروستیو 10 کلونو کې تل یو نارام ولایت و، او له همدې کبله دا ولایت د نورو ولایتونو په پرتله له پرمختیایي چارو او تعلیمه وروسته پاتې شوی دی. په دې خبرونه کې به له خپلو مېلمنو سره د دې ولایت د اوسنی وضعیت، د خلکو د کاروبار او ژوند په اړه خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی ښاغلی محمد کریم موسازی. ښاغلی موسازی مخکې د ولایت شورا مرستیال و، او همداراز د اوروزګان یو قومي مشر مو میلمنه ښاغلی عبدالباری باور. تاسو درانه اوریدونکي به هم هیله ده چې ټلیفون وکړئ، او البته د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانومه او د اوروزګان په اړه به نظر څرګند کړئ. په تېره بیا هغه اوریدونکي د ټلیفون وکړي چې د اوروزګان اوسیدونکي دي. موسازه صاحب، لمړی زموږ اوریدونکو ته دا وایست چې اوروزګان مرکز ډیر وخت معاصره، ولکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه، د ولسوالۍ هم معاصره وي، د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وي، او حتی لو ترینکوټه خلک په ډیر مشکله تر کندهار پورې تلای شوی ځکه چې لاره بنده وه. اوس چې دا لارې پرانیستل شوي دي، د خلکو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟
بله، تاسو ته بیاخر معلومه نه ده ټول افغانستان ته وضعیت معلومه و چې د اوروزګان ولایت تقریبا د تیرو 6 کلونو په را دې خوا باندې ټولې لارې مسیره وې. داسې نه چې یوازې زموږ د مرکز ترینکوټ او کندهار مابین مرکزي لاره بنده وه، نو د ټولو ولسوالۍ لارې هم بندې وې او کلیوالي لارې هم بندې وې. خوشبختانه چې اوس زموږ د ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي، او د مرکز پورې هم لارې ټولې خلاصې دي. هغه سهولتونه هغه شان چې زموږ اوروزګان ولسونه تګ راتګ باندې کولی شي ټولې پرانیستل شوي دي. او هغه مشکلات چې په ځینو ولسوالۍ کې یا د کلیوالي یا د ولسوالۍ د نګهبان یا د ولایت بل ولایت باندې دوستانه اړیکې وي، ټول هغه خلکو په ډېر اسانه توګه باندې اوس کولای شي چې خپل مشکلات ته رسیدګي وکړي او هغه دوستانه اړیکې وساتي او یو کور بله کور پرې
ډېره مننه کور ودان مسازی صاحب. د ارزګان یو قومي مشر ښاغلی عبدالباري باور هم اوس سره د باور صاحب تاسو ته مرکلی وایم. د وروستیو تحولاتو له کبله د لارو پرانستل کېده به خامخا د جنسونو په بیو او د خلکو پر ژوند تاثیر لرلی وي. په ترینکوټ او ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی ستاسو په نظر؟
و شرایط کې خو به سي آرام آرامي ده خلک خپل کاروبار کوي او هغه لري چې د اولس پر مخ تړلې وي هغه جنگي حالات ورک شو. البته د جنگي حالاتو کورونو به ضربه لیدلې وي انسانانو به ضربه لیدلې وي مګر هغه څو د امنیت په موجود باندې هیڅ مشکل نشته. دا چې موږ روزګان کې زړه اداره په سولري توګه باندې طالبانو ته وسپارل او کوم تعهدات چې دي موږ سره وکړل دی هغه ته وفادار دی او ترجمان دی او په ډیر نرمه لهجه باندې د خپل اولس سره گزاره کوي د هر چا خبره اوري. او اقتصادي مشکلات چې دلته د گاونډي ایوادو سره موږ لرو په هغه کې د یو څو موقت وخت لپاره ستونزې شته البته ګراني به وي خو اما هغه ضرور شی لکه د وینې بندېده او د جنگ سکتوالی دا شی پروردګار زموږ افغانانو په نصیب کوي. نو هو به ګورو چې دی په راتلونکي کې پر عمومي لارو او د ټول افغانستان پر عمومي وضعیت باندې څه کوي. خو بیا موږ امیدوار یو چې ټوله په د سراسر د افغانستان کې یو داسې افغان شمول حکومت راشي چې د ټولو جناو ته قابل د قبول وي ځکه که چېرې د پردي په لاس اداره وي محترمه هغه په تاریخ کې هم افغانانو نه ده منلې.
زما د خلکو د ژوند په باره کې پوښتنه وه باور صاحب د دې ادارې په ارتباط مې پوښتنه نه ده کړې. بیا چې مې پوښتنه وکړه بیا به تاسو لطف وکړئ مننه. موسازی صاحب اوس خو لکه څنګه چې باور صاحب هم وویل لارې پرانستل شوي دي نو خلک په تګ راتګ کې د مال په وړلو راوړلو کې کوم مشکل نه لري. او نو څنګه جنسونو بیه کمه شوې ده او کنه ده شوې؟ البته دې ته هم په پام چې طالبانو ګمرکي تعرفې هم ډېرې کمې کړې دي په ټولو ګمرکونو کې.
بلې اول د څو ورځې په جریان کې شته چې بولي د ملمي ژو پروسه چې یو انتقالي پروسه را ده د یو حکومتداري خپل حکومتداري په پروسه د انتقال و په دغه شپو ورځو کې د اوسې په ریم پر روزګان ولایت کې ټولې هغه خورکی او هغه روغنی شان چې دی د دې و به به څه اوس پرسه ده ده نو څه پرې لاوم به و ډېر ولولو ده. کوم امید هلي لري چې په راتلونکي کې څو ورځې کې به دا پروسه کنټرول شي او نورماله به شي.
دلیل څه کېدای شي چې به خطرې دي؟ دلیل څه کېدای شي ولې؟
بل دلیل زما په فکر باندې دی چې دا دوه کومداري د مابند انتقال پروسه و چې دا خصوصا روزګانو بده پروسه کې شامل شي موږ پروسه د یو خنبل خاطې انتقالول او د هغه تجارانه هغه پنګونه والا چې هغه ټول د یو امن صحیت ځان انتقال کی خپل اجتماعي خاطې انتقال کړي دي یا هم د افغانستان په صد باندې تاسو په جریان کې ټول بنګونه او ټول سره پیر دا اوس په دې په ټول پر اسمان پرنيستل سي ویني کې پرانستل سي ویني بودی جاو او اوید نو لري امدا چې افغانستان بنګ سره د دې ټول او د بنګوس معلومات کې دي ټول پیسې د افغانستان بنګ سره دي. نو کوس موږ سره دا د پرانستل سي ویني او تجاران نو دا اوس هغه ساحو ته خپل معلومات دي انتقال کړي دلیل امدا چې کېدلې سي چې معلومات سره لرو په ځینو موارد کې شته چې د اړوالو سره یا د امدا پرشانو سره شته شانو به ولیدونه ولرد دی انتظار ته دی باندې چې موږ ټول اوالی او موږ ټول پیسې له بنګو سره خبرې دي موږ نه دی صادرات لږ واجرات نه دي کړی.
درست ډیر مننه باور صاحب. آیا په روزګان کې دولتي ادارې فعال شوې دي؟ مامورین ټول خپل کارونه ته ځي؟
تر اوسه لا خو نوې اقدام دی خبره ټول ملکی مامورین ته ور کړی دی. امنه اکثرا چې به زیات شوی دی هغه کسان لا تر اوسه پدې زور نه لري هغه کسان چې د لیټه په تیرن کوټ کې او چې هغه کسان خپل ادارو ته روان دي پر خپل موکې باندې کار کوي.
یعنی ویل شي د مثال په ډول ویل شي چې کوم ادارې فعال دي چې خلک ورځي او مراجعه ورته کوي.
ملکی ادارې لکه د مخابراتو د انکشاف ریاست، ابیاری ریاست او د زراعت ریاست او داسې نور
ټول ملکی مامورینو ته اجازه ورکول شوې ده، هغه خو هغوی خپله په مشرتابه کې هغه د دوی خپل کس ناست دي، او نور هم مامورین چې دي هغه په خپل موقف باندې دي. او بیا
باور صاحب آواز مو بله مننه. مستاذ صاحب مخابراتو یادونه وشوه، پخوا به ډېر شکایت له اکثر ولایتونو راتو چې مثلا مخابرات فعال نه دي، کار نه کوي، په ځینو مواردو کې به طالبانو مخابراتي شبکې بندې کړي وي. اوس څنګه دی، آیا مخابراتي شبکې تر پخوا فعال شوي دي او که وضعیت همغسې دی؟ مستاذ صاحب لکه چې مسازی صاحب زما ژغ نه اوري، په ټلیفون کې کوم مشکل شته دی؟ مخابراتو خبره شوه، مخابراتو کار خراب کو. باور صاحب تاسو وایست بله مال مخابراتي شبکې وسنګه دي؟ په خو مشکلات زیات وو په ټول افغانستان کې، خصوصا ستاسو په ولایت کې خلکو ډېر شکایت درلود. لوی خو به خپل مخابراتي شبکو مشکل درلود، لبل خو به طالبانو بندیز پی لګاونو خلکو ډېر شکایت درلود. اوس څه تغییر راغلی دی؟
بله اوس همداسې څلورویشت شبکې فعال دي، هر سړی کولای شي د شبکو د لارې خپل تجارت، خپل مشکلات حل کړي. هغه تېره هفتو کې میاشتو کې جنګي حالات و، دوی به کله کله ناکله د خپل نظامي وجې په خاطر باندې شبکې بندولې، مګر هم د دوی د راتګ سره چې کومه اداره وسپارل شوې ده هغه ته بیا تر ننه پورې کوم مشکل نه تر سترګو کېږي. نو په راتلونکي امیدوار یو چې په ټولو مسایلو کې هم دغه شانې مثبت ګام وچت.
بله مسازی صاحب څنګه اوس زما شخه ورینه؟ مسازی صاحب ته بل سره ټلیفون وکړو. باور صاحب که تاسو دا وایئ چې آیا مامورینو ته میاشت خو هم پوره شوې ده، معاشونه ورکول شوي دي او که نه دي ورکول شوي؟
تر اوسه لا هم دوی په دې مشهوره دي چې د افغانستان دپاره یو مشرتابه معلوم چې بودیجه باندې پرته په بینګو کې شی نهشته، زیات شان چې دي هغه بېځایه شوي دي، لکه پیسې او داسې نور شان بېځایه شوي دي، سرنوشت نه دی معلوم. نو انتظار به وکړو چې هغه ملکي مامورین او هغه کسان چې د دوی تنخواګانې پاتې دي، امیدوار یو د دوی د چارواکو سره چې موږ خبرې کوو هغه موږ ته ډاډ راکړی دي چې بالکل موږ هغه د پخوا په شان نه یو. نو موږ د خپل ولس سره غواړو چې یو مخته تللی افغانستان جوړ کړو، د هیچا په معاشاتو کې به هم تغییر او تبدیل رانشي، او پر وخت به معین وخت باندې به خپل معاشات ورکول شي. اوس دغه څو ورځې چې د افغانستان مشران دوی په مشورو باندې اخته دي تر څو چې یو سرنوشت معلومیږي او د بودیجې او د دې سامان شان حالات معلومیږي، تر هغه ساعته پورې ستاسو یو حوصله غواړو. نو امیدوار یو چې معاشات و خپلو مامورینو ته کوم چې دا تېرې شوي دي هغه هم ورته اجرا کړي، او په راتلونکي کې هم د معاشاتو مشکل نه وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه اوروزګان ته ځانګړې ده. د اوروزګان د ولایتي شورا پخوانی مرستیال محمد کریم موسازی او د دغه ولایت یو قومي مشر عبدالباری باور زموږ ملمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانومه، قلم او کاغذ تیار کړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې مو د 00422 1502501 د شمیره بیا واوري، ځکه چې وښته ده 00422 1502501. بل شمیره مو ده 00422 1502501. بیا وایم 00422 1502501. صرف په وروستیو څلور شمیرو کې د یوې په آخر کې 1501 دی او د بلې 1501. نو هیله ده چې اوریدونکي خصوصا د اوروزګان اوسیدونکي ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د دې ولایت په اړه پوښتنې وکړي، نظرونه ورسره شریکي. د سکایپ آدرس مو هم په یاد لرئ، radio.azadi. اوریدونکي لرو ځان راو مهرباني کوئ. مهرباني صاحب ستاسو تلفون ژر قطع شو. خیر بل یوه ته به ورشو ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب تاسو په لاین کې یاست که خبري وکړئ نو ژغ به مو واورو، خو متاسفانه چې خبري نه کوي. خیر بل یوه ته به ورشو ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي صاحب.
الو سلام علیکم شما سروان صاحب.
و علیکم السلام. مهرباني کوي
خپل سلامونه احترام تاسو او تاسو میهمانو ته او دغه نکوم.
بله مهرباني.
دا یو سوال درم، سوال ما دغه دغه روزګان او قندهار او د هلمند داخل ټول سره دی چې تاسو پاتم سره چې تاسو نه غوښتل د مثلا قندهار په دهلار په دا اوره غول شو بیا دوباره جوړ شي ترمیم شي او اسفالت واچول شي.
نو د خلک څنګه جوړ کې دا خو د حکومتونو کار دی.
د حکومت کار دی خو د مثلا خلک نه باندې ان شاء الله یې معلوم به شي او کوم معلوم شي د به هغه جوړ شي.
خبری نہ کوی بل اوریدون کہ ہمشتہ زن راو پیشنی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مہربانی
خیر جوړه
خوشاله اوسه. مہربانی کوی
موضوع ملت آوریده ده موضوع حالت روشانه که
کور ده ودان سلامتو سه راژیو آوری موضوع لراژیو آوری پا تیلیفون که چوک چاته نوی بل آوریدون که لروز زن راو پیشنه آزادی راژیو
خنگر شاید خیره
کور ده ودان لکم زه خبری که وی
ده هلمانی لایت سه خبر کنجو خدا
ده yes. اروزگان پارت سوای است. مهربانی مهربانی خیر د تاسو ټلیفونم قطع شو دا نړیوال شمیرې مو دا مشکل لري د اکثرو خلکو کریډیټ کم وي. مهرباني ځان راو پیژنې خبري وکي. مهرباني تاسو په لاین کې یاست خبري وکي. خیر دوی خبري ونه کړې دا مشکل شته، دا تخنیکی مشکل دی چې اوریدونکو ډیر لرو خو متاسفانه چې له سټوډیو سره نه وصل کیږي. یو وروستی اوریدونکو به مواز مو یو ګوندې خبري وکړی شي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوی خبری مو زر وکی چه تلفون مقطع نشی. شسب متاسف ستاسی شخص هم نوری دل کیشی. خیر یو بل اوریدون که منتظر ده. وعلیکم السلام. جر جر خبری خبری وکی چه تلفون مقطع نشی.
جوړی بخیر
یا؟ وای مخپلی خبری دی وکه وخت په دې مزه یا کوه ټلیفون به دې قطع شي.
بله سلام علیکم شه بخیر یا؟ سلام نه راته سم زنګ ولې
شکر دی کړی دا خبر دی وکه. بس دا سه خلک لرونو پر حال مننه لټولو کور ودان په ځای دي چې خبري وکي وای شې څنګه نو که شنه وای په سټوډیو کې بنوم ناس. خیر پر حال وربشو ملبنو ته لمړی مصازه صاحب یو اوریدون کې دومره خبره مو اوریدل چې د دغه ولایتونو استاسو ولایت او کندهار او زابل او هلمند وای دوی دې سره یو شی او سړکونه دي جوړ کې که څه هم سړکونه د حکومت کار دی، لیکن داسې شک کیږي چې په آینده کې به له افغانستان سره لکه تر اوسه پورې چې نړیوالو په خلاص لاس مرستې کولې داسې مرستې ونکړي نو خلک هم رول لوبولی شي. لکه پخوا کلونو کې چې به خلکو اشر کاو سړکونه بې جوړول په تېره بیا هغه برخې بې جوړولې چې ورانې شوي بې دا کار اوس تر څه حده پورې ممکنه دی که په دې اړه تاسې خبرې وکړئ.
تاسو ته بیا خبره معلومه ده چې افغانستان په سطح باندې بیا د دغه لوی کندهار خلک او ولسونه مځکې پانډې ټول او دوی خپل د سر زیان لیدلی دی. ډېر جنګ وځپل د اقتصادي نگاهنه باندې دا خوا مطلق صبر ده او که نړیوال په دې اړه باندې کومکونه یو همکاري ونکړي حکومتداري همکاري ونکړي همدا ولایتونه به ډېر راحته پرې په دغسې غربت او په دغسې لیدلي حالت کې ژوند تېروي. بیا موږ د جلګو وطن دي لوی کندهار خصوصا هم د جلګو وطن دي او تلومرې په یووالي او پر یو ټغر باندې سره راټول شوي دي او د یو انتفاق یې کړی دي. خو د ولسونو کار یا د ولسونو د پرمختګ لپاره چې دغسې هامه غټ سړکونه لپاره چې کار کول کېږي
دومره شتون نه وي کله دغه تر څو پورې چې دولت یو اساسي رغوي هغه دغسې یو کار شتون یا یو هغه لارې چې یو څه پوتلونه وي یو څه مشکلات هغه منطقې کنترول کړي او هغه منطقې ته رحمت برابر کړي ما په فکر باندې به دغو کار شتون ونه لري چې موږ تقریبا په 100 کیلومتره سړکونه د ولسونو په مټ باندې ورغوو که د نړیوالو او حکومتداري همکاري نه وي.
بله ډېره زیاته مننه. باور صاحب تاسو څه فکر کوئ که لوی سړکونه نه وي واړه سړکونه څنګه؟
بالکل د افغانستان خلک همیشه د تاریخ څخه چې هغه وخت کې د دنیاوالو مرستې نه وي هم دی د حکومت امر به وسو نو ټولو خلکو به هغه خپل وسو طاقت نه رسو په ډېر په بلچه بیا هغه سړکونه ورسره جوړوله تر څو چې انشاءالله موږ امید و خدای ته لرو چې هم به نړیوال کومک وکړي هم به ګاونډي هیوادونه کومک وکړي خو دلته مطلق د افغانانو رنج د جنګ څخه وو چې جنګ ورک شي هم به مغز موږ کلي په خپل آباد کړو هم به د جامې څخه کومک وغواړو او تر څو چې دغه حالات به یو څه هم د مشکلاتو څخه ډک وي چې یو سرنوشت د مملکت معلومیږي او ټول افغانان پر دې باندې توافق کوي چې بیا داسې یو چوله د جنګ دروازه خلاصه نه شي بلکې افغانان د 30 کالم جنګ ځپلي دي په جنګو کې پیدا شو په جنګو کې لوی شوله خو یو اولین ارمان د دوی دا و چې په دې خاورې کې جنګ سکوت شي وختي چې جنګ سکوت شي نړۍ ته شرفه ده داسې هیوادونه پیدا کېږي چې د افغانانو سره څه د دوستۍ اړیکې لري هغه کومک او همکاري ورسره کوي یو څه به دوی د خپل همت څخه کار واخلي نو په راتلونکي کې موږ امیدوار یو چې دا مشکلات به ډېر کم شي.
بله
نو هغه زراعتیم د کې او چې هغه باغونه چې په جنګو کې سوځل شوي او بیرته به فعاله شي اقتصاد به مو قوي شي او یو مختصلی افغانستان به ولرو خو بیا هم امیدوار یو د ټول دنیا څخه مو بالخصوص د هغه پرنکوسو او طاقتورو هیوادو څخه چې دوی خپل بشري مرستې د یو انسانیت په چوکاټ کې راسره وکړي نه د یو مداخلې په چوکاټ کې ځکه چې دلته په ښه طریقه تقسیم شي که چیرې تاسو یو یاد وینو په ټولې دنیا مرستې راغلې دلته خو یو ښه مدیریت یې نه درلودې پر شخصي جوبو ولاړلې بېرته خارج هیوادو ته ولاړې هغه هم وخت کې دقیق فکر شوی وای په دې باندې یو ښه مدیریت باندې تقسیم اوقات ورته جوړ شوی افغانان به نن په دغو غربت کې نه وای نو افغانان اوس هم چې جنګ سکوت شي ودې مسایلو ته متوجه دي چې موږ باید خپل سړکان خپل کلي او کوڅې او د ولسوالۍ لارې آباد کړو اوس ان شاء الله د څه درمن امنیت خاوندان یو پراتین چې بدم د یو ښه پیشرف خاوندان اوسه.
بله ډیره مننه موسی صاحب. نه پېژم چې اوس به هلته کومې میوې پخې شوي وي رسېدلې به وي او د صادراتو وخت به وي آیا اوس خو لارې هم خلاصې شوي دي د صادراتو په برخه کې څه تغییر راغلی دی او کنه؟
بلې و اوس شانو کې تجارت راغلی دلته د روزګان ولایت تر ډیره پرې د بادامو صادرات رسېدلي دي. بادامو قیمت هم څه پرې جګ شوی دی تقریبا د 400 د 500 افغانۍ پرې قیمت جګ شوی دی او دلته انځر کې د انځر هم وخر رسېدلي دي همداسې شکل پاره وخر رسېدلي دي چې دا شان به رسېدلي دي د دې صادرات شروع شوي دي او د دې قیمت څه کم څه یو راغلی دی چې ولې چې په اړه باندې چې د افغانستان سره داتې لسیوي دي او دا ډېر په اسانۍ سره کولای شي خپل هغه عمومي لارو باندې خارج هیوادو ته ورسي.
بله او د تعلیم په برخه کې که ووایس ستاسو تعلیمي کال هم د ځینو ولایتونو سره فرق لري تر څه حده پورې ښوونځي فعال دي؟
دا اوس په شرایطو کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټول افغانستان حالات په اضطراري وضعیت کې دي خصوصا د روزګان ولایت په ټول مناطقو کې چې اوس موږ ته معلومېږي که د پوهنتون دی که د مکاتبو پروسه ده په دې اړه باندې خبرې شوي دي. اوس هم د وطني حکومتداري اسلامي عمارت په دې باندې کوشش کړی دي چې د معارف د پوهنتون ټول کارکوونکي غوښتي دي خبرې ورسره روانې دي خو پیلان اوس 100% فعاله شوي نه دي. ځینې ځینې مناطق کې تقریبا 50% فعاله شوي دي. په دې اړه باندې بحث روان دي او په دې اړه باندې د کله خپله باور سرچینې قومي مشرانو او ولسونو باندې په دې باندې ډېر ټینګار کوي. په اوله ورځ موږ د حکومتداري سره چې د کله د روزګان ولایت انتقالي پروسه مو ورسره مخته ورسره وړلو نو په دې پروسه موږ خبرې سره کړې چې اوس هم هره ورځ تر دې باندې مجلسونه وتړلو امید شته چې را په راتلونکو څو شپو ورځو کې د پروسې ټول فعال شي او هغه استادان هغه مامورین چې د ولایت څخه بهر وتلي دي هغو ته ټول دعوت ورکول شوی دي. ځینې خلک خپلې وظیفې اشغال کړي دي ځینې خلک لا هم پر لاري او په تماس کې اوسه.
بله ډیر مننه. باور صاحب جنگونو ورزګان ته څومره تاوان رسولې ده؟ خصوصا مرکز ته څومره تاوان رسولې ده ځکه چې مرکز ډیر وخت محاصره وو او ډیرې جګړې په وشوي په ځینو برخو.
مخکېم دوی دا چې دغه خط اول چې وو د روزګانو څخه 2-3 کیلومتره لرې وو هغه غټ وسایل د طالبانو د لورې څخه نه راتغول کېدل په دغه باندې د عامو خلکو دغه کتل مراد چې کتې او پر پوستو باندې جګړې وې هغه زراعتي ځمکې کې چې د جنگ په لمبو کې څه وې هغه نو ورځ په هغه 16 معلومه ده چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی او لوی عاید هم د دې زراعت دی بالخصوص د عامو خلکو دپاره هغه خپل زمینداري او جایدادونه چې دي هغه ډېر مهم دی. نو که چېرې دا اوس چې نن جنګ ورک شو نو خلک خپلو جایدادو ته ولاړ شه شاید چې په راتلونکي کې موجوده اداره د خلکو سره د کور جوړولو په مورد باندې او د بعضې موسساتو په ذریعه باندې هم کومکونه دا اوس هم بعضې موسسات دا کومکونه کوي همکاري کوي وبه ګورو چې په راتلونکي کې څوک کومک کوي او څوک یې نه کوي. امیدوار په دې باندې ټول نړۍ د افغانستان و دغه
ډیره مننه سلامت اوسئ موسازی صاحب. تاسو دواړو له خبرو داسې معلومیږي چې له ارزګانه ډیر خلک نورو ولایتونو ته مهاجر شوي دي. څومره به مهاجر شوي وي او څومره تمه شته چې دا خلک راشي او آیا په دې وروستیو ورځو کې چې لارې پرانیستل شوي دي ځینې خلک بېرته راغلي هم دي او که نه؟
بلې هم تاسو ته معلومه ده چې موږ وخت مخکې دې ته اشاره وکړه چې د روزګان مرکزي لار ومنسه دا چې د ولسوالۍ زموږ د کلیوالي لارې لا ټولې بندې وې. بل هم په جنګ و غربت کې په کلونو کلونو د افغانستان په سطحه باندې په روزګان باندې ډېر زیات جنګ تېر شو او ډېرې ولسونو او داسې د سرزانونو د مځکو د پاټو قرباني مو لیدلې. د دې نه علاوه په د روزګان څخه د ولسوالۍ څخه ډېر خلک مهاجر شوي دي. د ولسوالۍ څخه راغلي مرکز ته و د مرکز څخه کلي و نورو ښارو ته و د کلی څخه یو کلی ته کلی یو چې د امن مونږ ښه پیدا کوو. په اوسني شرایطو کې چې اوس هره ورځ ګورو ټول هغه ولسونه چې کله باور صاحب چې اشاره وکړلې چې هغه د دې کورونو په ټولو د جنګ سنګر ګرځېدلي وو یا له منځه تللي وو یا هغه منځکه د کمربند کرښه وه په هغو منځکو کې خلک په سترګو لیدل کېږي او هلته هر څوک خپل کورونو ځایو ته ورځي. کله لرې ښارو ته تللي هم ټول خپلو ځایو ته راځي که په ترینکوټ په یو ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تللي هم خپلو منځکو ته راځي او کومور من کوتم کلی خو امید او باور دا ست چې پر خپلونکو سورز کې به د روزګان ټول ولسونه او خپل کډوالو د پرداي سي او خپلونکو پر وسه به نورمال سي. د اوس لپاره خو چې موږ معلوم د نيجن وضعیت شروع او خپل بدر کوټ ول ولات کیو اوس د ډیر نورمال دي او اسلامي امارات ډیر ښه نرمش باندې د ولسونو او د ټول هغه حکومتي د روس سره چې مخکني وون پړه په بل اداره کې و دا اوس سره سازش کوي. هیله ورغوم دا چې دا پروګرام او دا ساجس په ډیر وخت لپاره وغوډول شي او هیڅ څه مزاحمت ورنه کول شي.
بله ډیر مننه. باور صاحب د ځینو ولایتونو خصوصا په جنوب کې چې ځمکه کمې دي او به کمی لري هغوی بیا بهرنیو هیوادونو ته ځي عربي هیوادونو ته ځي او هلته کار کوي او په دې توګه خپلو ولایتونو ته پیسې راستوي. د ارزګان اکثره خلک څه کوي خصوصا اوس چې اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو دی دوی د کاروبار لپاره څه وسایل لري څه امکانات لري؟
اوس خو داسې پوره امکانات هم نه لري خو د ژوند په چارو کې مشکلات شته. د روزګان خاص خلک چې مهاجر شوي دي او کندهار ته مهاجر شوي دي هلمند ته ځکه هلمند ولایت چې دی پراخ ځمکې لري هلته دښتونه او هغه دښتونه یې باد کړله پر هغه باندې تقریبا په سلو کې 40% 50% روزګانیان هم په هلته هلمند کې استوګن دي او هلته یې وزراتي ځمکې ترلاسه کړي دي. هغه دښتونه چې ناپکاره پراته وه د زادشاه او د داود خان په وخت کې د کجکي د اوبو څخه یې امیدواري ورته درلودله نو هغه د شتونه اوس په زیاته کچه باندې آباد دي او دلته په داخل د روزګان کې زی روزګان کوم اوبه لري ښه یو غرنۍ ولایت دی او خصوصا دغه د بادام او دا د شکرپاري او دغه د انار او دا چې انځر دا مې وجهات شکره پیسې جوړي خو یو شی مهم مشکل درلودی هغه لکه د لارو خرابوالی او جنګي حالاتو. اوس به نو وګورو چې زموږ اقتصادي وضعیت کوم لوري ته ځي لارې خلاصې شولې او قیمتونه هم مناسب قیمتونه دي
دغه یو وخت ولس ورځي چې دا کوم حالات تجارت راغلي دي. البته
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.